السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې، یوې بلې خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادۍ راډیو د سندرو خبرونې ته ځانګړې شوې. خدا پروګرام لنډه خبری برخه هم لري. په دې کې به واورئ چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د افغانستان په اړه غونډه جوړوي. دا چې په غونډه کې څه ویل کیږي او تامې ترې څه دي، په دې اړه د چارو لوی وکتونکو سره مرکه هم لرو. خو اوس پام وکړئ څو خبرونو ته. د یونما سرپرست مارکوس پوتزل نن د افغانستان د وضعیت په تړاو د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته راپور ورکوي. د امنیت شورا غونډه به د افغانستان په وخت مازدیګر شپږ نیمې بجې پیل شي چې په ژوندۍ بڼه به خپریږي. ملګرو ملتونو په وار وار د افغانستان په اوسني وضعیت جدي اندېښنه ښودلې او د ښځو په وړاندې د طالبانو په پالیسیو کلکې نیوکې کړې دي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د جمهوري نظام له وخته پاتې شوي استازي نصیر احمد فایق په خپل ټویټر باندې لیکلي چې د امنیت شورا په دې ناسته کې به د خپل ملت غوښتنې او غږ پورته کړي. د پنجشیر لپاره د طالبانو د حکومت نوی والی پرون رسمن معرفي او خپله دنده پیل کړه. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر دولتي اژانس راپور ورکړی چې مولانا محمد محسن هاشمي تر دې مخکې د کورنیو چارو وزارت مرستیال و. د راپور له مخې هاشمي ویلي خلکو ته خدمت کول او د امنیت تامین له لومړیتوبونو څخه دي. په دې وروستیو کې پنجشیر د ملي مقاومت په نوم د جبهې او د طالبانو د خونړیو انښتو شاهد دی. د دغو جګړو په پایله کې لسګونه کورنیو خپل کورونه پریښي او ګاونډیو ولایتونو ته یې پناه وړې ده. په ایران کې تیره شپه هم د حکومت ضد مظاهرې روانې وې. خلک شاوخوا لس ورځې مخکې وروسته له هغه د مظاهرو لپاره راووتل چې یوه ځوانه زندانی شوې نجلۍ روغتون ته په رسېدو مړه شوه. قهرجن مظاهره چان د ایران امنیتي ځواکونه د مهسا امینی د وژنې مسؤول بولي. د مظاهرو پر مهال تر دې دمه د ازادي راډیو د فردا څنګه د راپور له مخې د پولیسو په ډزو سره لږ تر لږه دیرش مظاهره چان وژل شوي. تر زرو زیات مظاهره چان نیول شوي هم دي. د ایران چارواکو له مظاهره چانو سره د نښتو پر مهال د پولیسو مرجوب له هم تایید کړي، خو دقیق ارقام یې نه دي اعلان کړي. او قزاقستان چې په سیمه کې د روسیې له متحدینو څخه ګڼل کیږي، د اوکراین په اشغال شوو سیمو کې د مسکو د ټول پښتنې پایلې په رسمیت نه پیژني. د قزاقستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان آیبکس سمدیاروف د دوشنبې په ورځ وویل چې د دونیتسک، لوهانسک، خرسون او زاپوریجا په سیمو کې چې د روسیې د پوځیانو تر ولکې لاندې دي، د روانو ټول پښتنو په وړاندې د استانې دریز د هیوادونو د ځمکنۍ بشپړتیا د اصولو په اساس دی. ښاغلی سمدیاروف ټینګار وکړ چې ولسمشر قاسم جومار توکایف به په دې برخه کې د خپل هیواد دریز روښانه کړي. دغه تشپنوم ټول پښتنه چې د جمعې په ورځ پیل او نن پای ته رسیږي، د کیف لویدیځو هیوادونو او ملګرو ملتونو لخوا غیر قانوني بلل شوې ده. د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د افغانستان په تړاو غونډه جوړوي. تمه ده په دې غونډه کې د افغانستان د وضعیت په تړاو د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یونما سرپرست راپور هم وړاندې کړي. ملګرو ملتونو په وار وار د افغانستان په اوسني وضعیت جدي اندېښنه ښودلې او د ښځو په وړاندې د طالبانو په پالیسیو کلکې نیوکې کړې. د دې موضوع تفصیل د صفي الله ستانکزي په راپور کې اورو.
د افغانستان د وضعیت په تړاو غونډه کې به د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یوناما سرپرست مارکوس پوتزل لومړی د غونډې ګډونوال د افغانستان له اوسني وضعیت خبر کړي. دا خبره یوناما په یو بیان کې کړې ده. د امنیت شورا تر دې ناستې مخکې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر ریچارډ بنت په جنیوا کې د بشري حقونو شورا ته د افغانستان د وضعیت په اړه جدي اندېښنه ښودلې وه او ویلي وو چې طالبانو د بشري حقونو د درناوي په برخه کې خپلې ژمنې نه دي عملي کړي او ورځ تر بلې وضعیت خرابیږي. امنیت شورا داسې وخت افغانستان د وضعیت په تړاو غونډه دایروي چې د ښځو د کار او زده کړو په وړاندې د طالبانو بندیزونه لا هم پر خپل ځای دي او ورسره د دوی حکومت د بشري حقونو په نقض باندې تورن دی. طالبان که څه هم د نجونو د ښوونځیو په تړاو کار څه نه وایي، خو د بشري حقونو د نقض موارد یې رد کړي دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش په خپله تېره اونۍ د پوهنیز تحول په سرمشیزه کې په طالبانو غږ وکړ چې د نجونو ښوونځي پرانیزي.
I appeal to the authorities in Afghanistan.
لدې ستېجه افغانستان کې چارواکو باندې غږ کوم چې د متوسطې او لیسې دورې باندې ټول بندیزونه ژر تر ژره لرې کړي. د نجونو تعلیم د سولې، امنیت او پایدار پراختیا لپاره اساسي ګام دی. د راپورونو له مخې د طالبانو په بیا واکمنېدو سره باندې یو نیم میلیون هغه نجونې چې په متوسطې او لیسې دورو کې درسونه ویل له زده کړو محرومه شوي. په دې سربېره له کلونو راهیسې لکونه نورې ځوان نجونې هم په هغو سیمو کې چې طالبانو پرې ولکه درلوده زده کړو ته نه دي پرېښودل شوي او د نجونو ګڼ ښوونځي سوځول شوي. اخو په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د جمهوری نظام له وخته پاتې شوي استازي نصیر احمد فائق په خپل ټوټر باندې لیکلي، کسان په عمومي اسمبلا کې افغانستان ته دا وار اجازه ورنکړل شو، خو د امنیت شورا په دې ناسته کې به دا وینا وکړي. فائق ویلي د امنیت شورا په دې ناسته کې به د خپل ملت غوښتنې او غږ پورته کړي. فائق د ازادي راډیو هغه مکرر پیغامونه بې ځوابه پرېښودل چې دای به د امنیت شورا ته څه وایي او څه تمې وترې لري. خود ملګرو ملتونو دایمي استازولۍ ته د طالبانو نوماند سوهیل شاهین د دوشنبه په شپه یو ټویټ کې انتقاد کړی چې افغانان حق لري چې غاګي د خپل استازي لخوا د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبله کې واوریدل شي. شاهین ویلي دا یو ښکارا بی انصافي ده. شاهین د ملګرو ملتونو لخوا د افغانستان د دایمي استازي په توګه نه دی منل شوی.
و موریدل چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د افغانستان په تړاو غونډه جوړوي. لدې غونډې تامې څه کېدلی شي او بحثونه به یې په څه راڅرخي؟ په همدې اړه مې د سیاسي چارو د شنونکي نجیب آزاد نظر پوښتلی دی.
له بده مرغه د ملګرو ملتونو کوم استازیتوب چې د هیوادونو دی هغه افغانستان هلته هغه استازیتوب نه لري، که څه هم د پخواني رژیم یا هغه رژیم چې جمهوریت نومېده د هغه استازی هلته فائق تا، لکن د ملګری ملتونو د قوانینو او مادو کنوینسیونونو او اصولو د مخې هغه بشپړ موقف یا سټیټس یا حیثیت چې یو ډیپلومات استازه یا د یو سفیر په ملګری ملتونو کې لري هغه فائق نه لري. نو ښکاره خبره ده چې ملګری ملتونو د امنیت شورا دایمي غړي او همدارنګه د ملګری ملتونو کې نور غړي به د افغانستان په حق له یعنی نور هیوادونو تصامیم ونیسي یا به د اقل بحثونه وکړي. افغانستان هغه بشپړ استازیتوب نشي کولای چې دا په ټوله کې د یو هیواد په اوسني اثر کې د منځوي کېدو تر ټولو لوی سبب دی، او کله چې یو هیواد د ملګرو ملتونو په غونډو کې خپل استازي ونه لري نو هغه د انزوا پاتې دی. افغانستان له بده مرغه په بشپړه توګه اوس په ډیپلوماتیک او سیاسي لحاظ په انزوا کې قرار لري، د نړۍ سره هیڅ ډول ډیپلوماتیک تعامل نه لري، او زه فکر کوم چې په دغه غونډه کې به د ملګری ملتونو امنیت شورا په غونډه کې به تر ډیره بریده هغه شرایط چې نړیوالو په خوا وړاندې کړی و یا هغه ټینګار چې کړی و چې د نړیوالو اصولو د نړیوالو اصولو د حق د بشر د حقونو همدارنګه د ځانګړي توګه د میرمن د حقونو دی و داسې کاشي سختار رامنځته کېدل چې هلته د ټولو افغانانو استازیتوب وي. په همدې بحث وشي
طالبان څه وکړي چې بالاخره د دوی استازیتوب په ملګرو ملتونو کې ومنل شي، یا د دوی هغه کوم استازی سهیل شاهین چې معرفي کړی دی هغه ملګری ملتونه ومني؟
ګوري طالبان دوه تک سره سم کله چې د قدرت اقتدار ترلاسه کړ به مې شو سده ملګری ملتونو ته لیک چې په اردو ژبه غلیک واستول سو او د خپل استازي د معرفت بحث هم کې مطرح کړی او نور غوښتنې هم کړې وي. هغه څو د سهیل شاهین د څو دی طالبان له بده مرغه د نړیوالو سره هم د ملګرو ملتونو سره هم چې ټول معتبره او ستره او باصلاحیته نړیواله اداره د دیغو سره هم د طالبانو برخورد داسې لکه د افغانستان کې چې یو شخص سره د دوی برخورد وي. په هیڅ عنوان طالبان نشي کولای کوم موقف چې دوی وسري چې په یوشنمه پیړۍ کې د ټولو نړیوالو عرفونو اصولو او د بشري حقونو څخه سرغړونه کوي او دوی به غواړي چې نړیوال د دې سره تعامل وکړي.
اما آزاد صاحب طالبان ادعا کوي چې دوی په افغانستان کې بشري حقونه تضمین کړي دي. دوی د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپورتر وروستۍ راپور هم چې د افغانستان په اړه وو او اندېښنه یې پکې ښودلې وه هغه هم مغرضانه وباله، یعنی په یو ډول د ملګرو ملتونو راپور رد کړ. څه فکر کوئ د طالبانو که دا موقف وي چې دوی وضعیت سم ښیي او نړیوال اندېښمن وي وضعیت به کومې خواته ځي بالاخره؟
یعنی هغه څه چې طالبان وایي یا طالبان څه ډول چې توجیه کوي یا د ملګری ملتونو یا د نړیوالو یا د داخلي او د نړیوالو رسنیو راپورونه دی ردوي، دا په بشپړه توګه د ټولو حقایقو ځمکني حقایقو څخه سترګې پټول دي. په افغانستان کې موږ وینو چې په تېر یو کال کې د انجینو پر مخ د مکاتب دروازې بندې شوې دي. همدارنګه په ټول سیاسي ساختار کې یو واحده میرمنه موجوده نه ده. طالبانو تر اوسه پورې دوه سترې لوی ناستې کړي دي چې وایي په کابل کې د طالبانو د دینی علماو ناستو یو بل په کندهار کې او په یغه کې پرته له طالبانو بل هیڅ چا حضور نه درلود. ښځو په بشپړه توګه په یغه کې حضور نه درلود. په افغانستان کې په خواني سیاسيون چې کوم دي په یغه کې په ځانګړي توګه دوه مطرح شخصیتونه لکه ډاکټر عبدالله او حامد کرزای حامد کرزي په وار وار وویل چې دای په کوټ کې نظر بند دی، د سفر اجازه نه لري. دا ټول هغه مسایل دي چې د سترګې نه سپټولای. طالبان باید خپل دغه دریس څخه راوړي.
د سیاسي چارو کتونکو نجیب آزاد و چې له ازادۍ رادیو سره یې خبرې کولې.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
زمو غاګله ازادۍ رادیو نه اورینند د افغانستان د پخوانی ولسمشر ډاکټر نجیب الله د وجل کېدو شپږم تلین دی. د ډاکټر نجیب کورنۍ د هغه د تلین په مناسبت د هغه پلرنۍ ځمکه یو خوندي ته وقف کړی ده. ډاکټر نجیب د 1950 کال د تلې یا میزان په 15 مقابل ته د طالبانو په ننوتلو سره وژل شو. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د افغانستان د پخواني ولسمشر ډاکټر نجیب الله د وژل کېدو د شپږم تلین په مناسبت د هغه کورنۍ د ډاکټر نجیب پلرنۍ ځمکه د مکتب جوړولو لپاره وقف کړه. د ډاکټر نجیب میرمنې فتانه نجیب په یو پیغام کې په دې اړه وویل:
تصمیم گرفتیم تا محدود زمین زراعتی
پرېکړه مو وکړه چې یوه ټوټه کرنیز ځمکه چې د هغه مرحوم پلار په خپل حیات کې د ډاکټر نجیب الله په نوم ثبت کړې وه، امانتکار سپینګیرو ته د قومي جرګې له لارې د یو ښوونځي د جوړولو لپاره وسپارو، څو د وطن ځوانان د تعلیم له لارې د افغانستان خلکو ته خدمت وکړي.
میرمن فتانه نجیب زیاته کړه چې ډاکټر نجیب د افغان نجونو او هلکانو د تعلیم لپاره زیاتې هڅې وکړې، خو د دې خبره اوس چې طالبان واک ته رسیدلي لکونه ځوان نجونې له زده کړو بې برخې دي. میرمن فتانه انتقاد وکړ چې طالبانو د ټولنې نیمایي برخه یعنې ښځې له زده کړو، کار او پرمختګ محرومې کړې. د ډاکټر نجیب الله د تلین په مناسبت د هغه کورنۍ داسې وخت خپل ځمکه د ښوونځي جوړولو لپاره وقف کړي چې طالبانو په افغانستان کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي ورتړلي. څو ورځې مخکې د ډاکټر نجیب په پلرني ټاټوبي پکتیا کې د نجونو هغه ښوونځي هم طالب چارواکو بیرته وتړل چې د څو ورځو په مخه د ښوونځیو د مدیرانو او د نجونو د پلرونو په نوښت پرانستل شوي وو. ډاکټر نجیب الله د 1950 کال د میزان یا تلې په 15مه د 1996 کال د سپتمبر په 8مه کابل ته د طالبانو په ننوتلو سره وژل شو. د ډاکټر نجیب له مرګه که څه هم شپږ کاله تیریږي، خو لا هم په افغانستان کې دننه او بهر ګڼ پلویان او مخالفین لري او د یوې تاثیر ګزاره څیرې په توګه ترې وخت نا وخت یادونه کیږي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
پر 16.5
19.8
24.8
او 1.6 مترو اوریدلای سنگ.
په داسې حال کې چې هندي رسنیو راپور ورکړی چې 55 افغان سکان په یوه ځانګړې الوتنه کې له کابل څخه نوي ډیلي ته لیږدول شوي، خو د دې سکانو له ډلې ځینو یې ازادي راډیو ته ویلي چې دوی د خپلو مذهبي مراسمو لپاره هند ته تللي او ډیر ژر به بیرته افغانستان ته ستانه شي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
هندي رسنیو راپور ورکړی چې 55 افغان سکانو د یک شنبه په ورځ خپل هیواد پرېښود او په یوه ځانګړې الوتنه کې هند ته ورسېدل. د هندوستان ټایمز ورځپاڼې د یو شمېر افغان سکانو له قوله چې د یک شنبه په ورځ هند ته رسېدلي لیکلي دي چې د ناوړه امنیتي شرایطو له امله یې افغانستان پرېښی دی. خو هند ته د تازه تللیو افغان سکانو له ډلې سوبیر سنگ خالسا ازادي راډیو ته وویل چې دوی هند ته د خپلو مذهبي مراسمو د ترسره کولو په خاطر تللي دي او د دې مراسمو له ختمېدو وروسته به بیرته افغانستان ته ستانه شي.
پرون 55 نفر له کابل څخه هند ته راغلو. دلته د زیارت لپاره راغلي یو. په هند کې یو څلوېښت ورځې مذهبي مراسم لرو او په ټولو درمسالونو ګرځو. افغانستان موږ نه دی پریښی. دا یو څلوېښت ورځې چې تیرې شي بیرته افغانستان ته ستنیږو. هلته زموږ درمسالونه، کاروبار او سوداګري ده او افغانستان هیڅکله نه پرېږدو او نه دا وایو.
په کابل کې د سکانو د یوه عبادت ځای غړی هم چې نه غواړي د امنیتي ګواښونو له امله یې نوم په راپور کې یاد شي، ازادي راډیو ته وویل دا 55 تنه چې 15 لویان او شل ماشومان پکې شامل دي هند ته د مذهبي مراسمو لپاره تللي دي. خدای وایي کېدی شي ځینې په هند کې پاتې شي او بیرته افغانستان ته رانه شي.
خلک په سفر ځي او راځي، خو موږ هم دلته یو. که نه پاتې کېدلو ولې مو خپل درمسال جوړ کړ؟ هغوی چې هند ته تللي د مذهبي مراسمو لپاره تللي دي. شاید سبا یا بل سبا موږ هم د پاکستان د ویزو لپاره غوښتنه وکړو او که اجازه راکړل شي 15 یا 10 نفره د بابا نانک مراسمو ته ورځو. دا د خلکو خوښه ده چې شاید ځینې لاړ شي او بیرته رانه شي. په دې اړه څه نشم ویلی، هر څوک پوهیږي او خپل کار.
خو د انډین ورلد فورم په نوم د هند د مرستو د یو سازمان مشر پونیت سنگ چندوک د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې 55 افغان سکانو او هندوانو افغانستان پریښی او نوې ډیلی ته رسیدلی دي. په تیر یو کال کې ګڼ شمېر افغان سکان او هندوان د امنیتي ستونزو له امله هند ته کډه شوي، خو د طالبانو حکومت ادعا کوي چې د سکانو او هندوانو د امنیت ساتلو په خاطر هڅې کوي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د هندوانو او سکانو د اندېښنو په ځواب کې ازادي راډیو ته وویل: